د هرات د شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د څلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د فلسطین او اسرائیلو چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مول ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولی سي. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې له کبله ورک سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په نږدې راتلونکي به په چین کې د ورېښمو لار د بیا فعالول په هدف غونډه جوړه سي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چین غواړي پر هغه کوریدور یا اقتصادي دهلیز پانګونه وکړي چې له ګوادر څخه تر ګلګیت پورې رسیږي.
د ابریشمو د لارې د بیا فعالولو په ارتباط باندې هم په چین کې د یو په ښار کې غونډه جوړیږي چې په هغې کې به دغه کوریدور چې د ګوادر نه تر ګلګیت پورې تر دغه ځای پورې چینایان سرمایه ګذاري کوي او ضمناً دغه د شمال لاره چې د ابریشمو لار ده دا د کومو مملکتونو نه تیریږي او کوم ښارونه سره وصلوي په دې اعتبار باندې به عملي نظریات ورکړل شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره په دغه غونډه کې به د کابل ښاروال د بهرنیو چارو وزارت استازي او سوداګر هم ګډون ولري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات ډیر سوي او له درکه بزګرو ته زیاته اقتصادي ګټه رسېدلې ده. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل په فراه کې سږ کال د هندوانو او بادرنګو حاصلات د تیر کال په پرتله یو نیم برابر زیات سوي دي. نوموړي وایي له فراه څخه د هندوانو بادرنګو او ترکاریو محصولات ایران ته هم صادرېږي. شاغلی راشد په فراه کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لامل د مسولو کسان لخوا بزګرو ته له طبیعي آفاتو څخه د مخنیوي او د کښت او کروندې د ساتنې لارې چارې په ګوته کړې. په کندوز کې د ورېښمو صنعتکاران سږ کال د جګړو له امله نه دي توانېدلي چې د ورېښمو د تولید په برخه کې خپل هدف ته ورسیږي. دغو صنعتکارانو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا هم ورته د ورېښمو د تولید زمینه نه برابره سوې. د ورېښمو صنعتکاران د ورېښمو د چنجوي په روزنې سره د ورېښمو تولیدات کوي. د کندوز ولایت د کرنې ریاست د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري ازادي راډیو ته وویل جګړې، ناامنۍ او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د صنعت له منځه تللو اصلي لامل دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په ډېر ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 503 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام ته خرغلی ز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډی زخم د میډی درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغي او پاړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي په ټولنړي کې او په ځنګړي توګه زمنګ ډېری هیوادوال د میډی ل ناروغي او څخه زوريږي چې په عامه اصطلاح د زړه سوځیدا هم بولي. د یو شمېر روخت متخصصینو په وینا د میډی زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د میډی داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ ډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میډی زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. تاسې اورېدونکي هم کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خپرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د الله جل شانو د سنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته استاد لاره د خپل هواد خلق ته چې بهر کې دي که داخل کې دي خپل نیکی هیلې او سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم ووایم چې کولی شئ خپرونې ته ټلیفون وکړئ. 0999215 او بله شمیره مو ده 0929215. یادونه کوو چې نن ډاکټر صاحب د معدې د زخم او د معدې د درد په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د خپرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې معده څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایي مواد وخت چې خورو نو وروسته د خولې او مریضې نه معدې ته ځي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایي موادو یو اخیستنځای دی. دلته علاوه د دې نه چې یو مجاف ساختمان دی یعنی یو خلا ده نسبت نور مجرا د هضمي سیستم د لږ عرض دی لوی دی او فراخه دی لیکن څو حکمت دی. یو دا چې غذایي مواد اخلي مخکې د دې نه چې کولمو ته تیر شي دلته توقف کوي سکون کوي تر څو چې دا هضم شي تجزیه شي د جذب دپاره آماده شي. او بلې خوا ځین ظرفیت ډېر دی غذایي مواد په لوی حجم یوارې کولمو ته تیرېدل دا ناممکنه دي که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پېښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی دا ډېر مغلق تعاملات دلته رامنځته کېږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایي موادو یعنی مربوط غذایي مواد هر نوع غذایي مواد چې معدې ته داخلیږي معده د هغه د هضم دپاره هماغه اړین افرازات کوي تر څو چې هغه هضم کړي. وروسته د هضم ځینې اسناشرته یا ډیډونوم او جوجونوم او وړو کولمو غټو کولمو ته انتقالیږي چې د جذب دپاره او اطراح دپاره آماده شي. د وجود هغه ضروري یا اړین مواد وجود ته جذبیږي غیر ضروري هغه اطراح کیږي. نو کله که غذایي رژیم په مناسب ډول په مناسبو وقفو کې په مناسبه اندازه موږ تاسې صرف کو یا ویخرو نو معده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي ځکه هغه معین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایي مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوا ځینې دلته غذایي رژیم ارزښت لري د بلې خوا ځینې نویت د غذا اهمیت لري چې څه رقم غذا باید وخوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې دپاره یو اضافي بار نه شي. نو معده دغسې یو ساختمان دی. دغه مواد که زمونږ خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایي مواد دې په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري. د هر نوع غذایي مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایي مواد په اساسي ډول درې ډوله دي دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کېږي. یو قندي مواد یا کاربوهایدرېت دي پروټین دی او شحمي مواد یا غوړ مواد دي. دې په څنګ کې اوبه معدني مواد او ویټامینونه دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي. هر ماده چې
بله ډاکټر صاحب په دې اړه به وروسته راشو. په بخښنې سره له زابل ولایت نه یو اورېدونکی لرو د دوی پوښتنې هم اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب. نه خو څه خاصه پوښتنه نه لرم خو که د خپل کتنځای په اړه دوی ماته معلومات راکړي کېدای شي وخت کې مراجعه وکړو.
معلومات بدر کی من ټلیفون نه
و بس کور ودان خیر است.
از مخکې ناجیه جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علی آباد داخله سرویس کې. که زما د دندې ځای خو همدا دی او شخصي کتن ځای که تاسو هدف یې، نو زه په کلله پشته کې د شارو علي بلاکو مخې ته دلته زما مینه خان.
بله دوستانو، تاسو ته یادونه کوو چې روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې نن د معدې د زخم د معدې د درد په اړه غږېږو او په دې اړه تاسو ته ډاکټر صاحب معلومات درکړي. تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه مستقیما خپل پوښتنې مطرح کړئ. کریم له زابل ولایت نه لکه چې په اړیکه کې ده، له هلمند نه مهرباني وکړئ.
سلام ته دی علیکم وروره. سره د دې چې ستا آواز ډېر واضح نه و، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال همدا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوزې وینې کیدل وروره ډېر عوامل لري، ځینې عوامل یې په داخل خپله پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور وضعیت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کېدو کې. نو بهتره خدا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپله مشوره وکړي، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري یواري، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت یې ولټوي پیدا یې کړي، ځکه دا یو ډېره موضوع ده چې د دې عوامل بیخي ډېر دي. نو زه د نشم کولی چې مخکې دنه ستا وګورم او د صرف د تلیفون د لارې ستا تشخیص او معالجه درته ووایم.
بله ډېره مننه دوستانو.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم او محترم بشر صاحب، ډېره مننه کوم چې زموږ لپاره د پروګرامونو جوړوي او زموږ خدمت یې څنګه زنګ وهلی دي. وروسته دا پوښتنه لرم، کله چې زه شیدې وخورم نو په هغه وخت کې زما استفراق راځي او ډېر خوږی وي، نو د څو چې استفراق ونه کړم یا زه نه سمېږم، او کله چې بیا پر هغه باندې برنډا یا چې څه وڅښم نو بیا هغه تکلیف مې راپي، یعنې که وخورم باندې استفراق کوم او که شیدې وڅښم، اما که هغه که چې زه برنډا وڅښم هغه بیا مشکل راپي. زه کوم کله معلومات یو پوښتنه او بله پوښتنه دا ده چې په روژه کې چې هغه روان ده، نو د هغه دپاره د ټولو ښه چې په روژه مات ویل اول کیشه وخوره چې د معدې دپاره ډېر
ان شاء الله په دې اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکړي. ډېره مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګرانه وروره، دغه اول توصیه خو مې درته دا ده چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅېږي د کیمیایي مواد دي، زه خپل د یو ډاکټر په هیڅ خوول توصیه مې درته همدا ده چې کوشش وکړي چې دا استعمال نه کړي، ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري، نقص لري، ځکه دا ټول کیمیایي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګه کړي دي چې خپل ګټې دپاره تجارت کار کوي متاسفانه. او د شیدو مې توصیه مې چې تاسو ویلي چې د شیدو په مقابل کې ته یو عدم تحمل، دا د طبي لحاظ د عدم تحمل وایي، دغه عدم تحمل دا بعض خلقو کې په طبیعي ذاتی ډول موجود وي د شیدو په مقابل کې چې هغه طبي اصطلاحات به پرېږدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته د لاکټوز کوم ماده چې په شیدو کې ده هغه نشي هضمولی عدم تحمل سره لري نو ستا دپاره بهترینه لاره دا ده چې کوشش وکړه چې که چیرې ډېر تکلیف درکوي خو شیدې مه خوره بیا که فرض کوو چې ستا دپاره اړینه وي چې شیدې وخورې او د دې نه د چاره نه یي نو د زما توصیې ته ښه په دقت غوږ ونیسه چې ترتیب درته وایم هغه رقم وکړه انشاءالله تکلیف نه ویني د هغه کسان چې د شیدو په مقابل کې عدم تحمل لري د هغې دپاره لازم داسې ده چې دفتن دی ډېر مقدار شیدې نه خوري په اوله ورځ یو قاشوغه په دومه ورځ دوه قاشوغې په درېمه ورځ درې قاشوغې یعنې هره ورځ یو قاشوغه شیدې د یوې قاشوغې نه شروع کړه دا د مستو کومې قاشوغې چې دي په دغه قاشوغه باندې د یو قاشوغې نه شروع که هر ورځ یو قاشوغه پې اضافه کوه تر څو چې یو ګیلاس او دوه ګیلاسو ته ورسئ که په دې ترتیب باندې ته د شیدو استعمال شروع کې او یو ګیلاس دوه ګیلاس ته ورسئ انشاءالله خدای مهربان ده چې تاسو ته به تکلیف نه دررسئ او میرانډا او پیپسی او کولا دا شیانو سره مه خوره چې هغه خپله ګازونه دي او کیدلی شي چې ستا په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دی د اسید په لحاظ یا د تیزاب په لحاظ نو هغه نور هم زیاتوي د دې نه خو بیخي ډډه وکړئ پاتې شو شیدې د شیدو طریقه استعمال دغه ده چې ما تاسو عرض وکړ
بله یو اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ له زابل ولایت نه مهرباني السلام علیکم السلام علیکم
نو ډاکټر صاحب څنګه تاسو نه ده مې دې بارا کې ده
بالکل د مې دې پاړه ده خبرونه
او نو مې دې بارا کې په کور کې چې نن په مې دې کې درد دی بس خو خې دا چې لمبا کې غا بس دې څه کې پرلې دوی په خپل کول نه شي او دا چې دی واڅي وي بس خو دې دې څه کې پر مشکل ده چې ته پیسې څنګه غوړ وي نه بس خو کړی بس بیا کوم شی وخوري وته پر دا راځي په روس کې یې نو ګوره مې خوره لې شو خو دا دردونه کې دا مشکل
ا څو کلن ده
تقریبا خلونو نو خو دا 20 کال عمر دی زنانه دی
بالکل په دې اړه معلومات درکې ډاکټر صاحب مهرباني
او د خورکی ته خدمات توسیع ولم دا د چا غذایي مواد چې مخارج دي چې نومونه در تاخلم دا دي نه خوري یو لکه دغه زموږ استاد خلک ګوډ دي استعمالي او دغه ګوډ چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعضي کیمیاوي مواد دي لکه سکرین په نامه یو ماده ده د دې په خاطر چې خوږی کې هغه پکې ګډي او دغه ماده د معدې تیزاب ته ډیر زیات نقص لري د غشا مخاطي د یا داخلي فرش د معدې تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډیر مشکلات پیښي نو اوله توصیه مې او دغه کیمیاوي مواد په بعض نور غذایی موادو کې لکه په بازار کې کلچي کیک روټ بسکیټ د کې ګډي نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توصیه مده ده چې دا به نه خوري او نور طبیعي ذاتی غذایی مواد چې مخارش دي او تیزاب د معدې تحریکي لکه مرچ خام پیاز یخي اوبه دا ایس کریم چې اوس ډېر زیات رواج شو د بلې فاجعه ده چې د ملکي راځ شو دغه شریه خوشاله کې دغه سکرین ګډي د لذت لپاره او د خلکو صحت ته توجه نشته فقط خپل ګټه په نظر کې ده نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا معده ته د معده کې د تیزابو تحریک او د غشا مخاطي د تخریش او تخریب لپاره مضر ده نو دغه غذایي مواد چې ما تاسو ته نوم واخیسته دا به نه خوري یو دوم دا چې دا خورکۍ ته بله توصیه دا ده چې غذا به په وقفو خوري لږه به یې خوري یعنې یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږ اووه وخته وخوري خو لږه لږه او په دې غذایي موادو کې به یخي اوبه مرچ خام پیاز ترشي دا به نه وي او هغه نور غذایی مواد لکه کیک کلچه او بسکیټ او دا خصوصا دا پکټی غذایی مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو ناراضي اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکوي لکه دا چپسونه او پاپړو دا ځینې نور غذایی مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروه راځي دغه به نه خوري او ضمناً طبی مواد لکه مرچ خام پیاز یخې اوبو دا چې ما وویلې دغه به نه خوري او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ دې کوشش وکړي چې ویده شي او بالښت دې لږ جګ کړي دي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی له ننګرهار ولایت نه. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه. دغه موقعیت ته م لږ تغیر ورکړئ چې ستاسې غږ سم راشي. مهرباني. بالکل سر
دا په خبر دې پوه نه شم وروره بیا یې وایي.
بالکل ساسي غږ صحیح ده. مهرباني.
ګران وروره ستا په پوښتنه زه پوه شوم دغه جټکه ورکول دا د معدې د مرضونو خاصیت نه دی. تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت وي؟ دغه د جټکه د معدې له تاثیره نه ده. تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپله د نږدې نه مشوره وکړئ. دا تر ډېره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډېره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي. نو که تاسو وکولی شئ چې کابل ته راتلی شئ زه ستاسو خدمت کیم او که تاسو ته راتګ مشکل وي د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپله مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ تاسو مشکل اول تثبیت شي تشخیص شي بیا به دوا درکړ شي. او دا د معدې خاصیت نه د وروره د معدې ناروغیو دغه جټکه دا خاصیت نه ده. تاسو اتمن غلطه کړې ده.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې پوهنمل عبدالحنان خوشحال صفای د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې تاسو ته د معدې د درد او د معدې د زخم په اړه معلومات درکړي. یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامونه احترامات مونه اجمل په ولایت نه تاسو سره په تماس کې نه.
وعلیکم السلام.
دا څه مې نه دا سوال دی چې کله ډوډۍ خورم نو هغه په هغه ستاسو کې ورته کیږي مې د مې په شي مې دا مې دا سره په شي یو قسم دا خته مې دا کیږي کله چې ګیس ونی شي د دې نه چې تاسو ته کوم یو او بلنه چې کله چې مازال کوم تاسو هم په دې مده باندې در راځي دا په دې مازال کوم او بل څه دې کوم چې به دې دې چې څه په دې مده باندې مده باندې در راځي په دې څه داس معلومات راځي.
که ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه ونه لري نو تاسو ټلیفون اړیکه پرې کړئ او ډاکټر صاحب معلومات درکړي.
ګران وروره دغه مشکل چې کوم تا وویل تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغیو پورې اړه لري تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغیو اړه نه لري. چې هغه جمله کې تاسو ویل چې د غذایی مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف پیښوي او بعد نفخ و باد رامنځته کیږي. دا د هضمي سیستم ناروغي ده او تر ډېره حده د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغیو مشکل دی. په ځینو وختونو کې کیدلی شي معده کې هم همدغه خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي اسنشر ته داخلي کې دلته یو طبیعي تضایق موجود دی، یعنی مجرا تنګه ده. دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګیږي، نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري بیا احساس د دمش او د ناراحتي کوي په معده کې، ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقي پاتې کیږي، ځکه تکلیف باعث کیږي. او تر ډېره حده چې زما شخصي تجربه ده، زموږ هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډېره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دې هیواد کې، هلته اناتو پرازیتونه ډېر دي، دا هغه نو غذایي مواد صحي نه دي پرازیتي ناروغي. نو د دې ښه مشوره زما همدا ده چې دا مواد غایطه دي باید یوارې ټیسټ شي، وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی، د هغه تداوي وشي، ستا دغه مشکل انشاءالله رفع کیږي. او که چیرې په دې رفع نه شو نو معلومدار همدا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلی دغه مشکل دی، دا نو بیا کیدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ یو متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې ایا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې، تضایق د پیلور شته نشته، چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نور هم تاسو پازوئ چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره.
بلې، یو اوریدونکی له کندهار ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
په خوردورو باندې اختر په نشي موادو باندې نو دی وایي ډاکټر صاحب ما دا مشوره د زه کسم دغه د نشي په پېښولو کښې ما سره مرسته وکړي که نه چې داسې په تجربې ډول باندې پنځه سوه یا څلور سوه شي نه وکاږم چې بیا زما بدن تولید شي، نو دا به زما سره په دغه نشي پرېښولو کښې کومک وکړي او که بیا نه وکړي.
نه وروره، دا د وینې ایستل د نشیي موادو په ترک او یا پرېښودلو کې هېڅ رول نه لري، دا یو غلط عقیده ده که چا تاسو ته ویلي. نو د هغې خپل خاص میتودونه یا تخنیکونه او لارې دي چې تاسو د متخصصو ډاکټران چې په دې زمینه کې کار کوي هغې سره په مشوره کې شي دا پرېږدئ. په اول قدم کې خو زما مشوره درته دا ده چې دا هر څوک چې دی دا ورور که قوي عزم و اراده ولري ترکې کې د ټولو نه ښه لاره یې دا ده. او که چیرې فرض کوو اراده یې ضعیفه وي، قوي عزم څښتن نه وي، نو بیا دا به د یو ډاکټر ته ضرورت لري چې دا ډاکټر تر کنټرول لاندې دا خپل نشایي توکي پرېږدي. نو په کابل کې خو د دې مراکز شته، زه نه پوهېږم چې تاسو په کوم ځای کې هستئ چې هلته په دې اړه یا په دې اړوند متخصصین یا مرکز د نشایي توکو شته که نه شته. نو ښه دا ده چې تاسې د اړوند صحي مراکز سره په تماس کې شئ چې تاسو سره کومک وکړي.
بلې دوستانو، د خپرونې همدلته پای ته رسېږي. په دویمه